آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی ځان زرانه ایسوسیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې بواوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خپل درې مشتري رپورت ورکړی دی، او د افغانستان د ولسمشر ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د شنبه په ورځ د مرغوم یا جدي په لومړۍ نیټه پیل کیږي. درنو اوریدونکو، په دې هکړه رپورټونه به د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په متحده عربي اماراتو کې پرون د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهمه ناسته سوي. طالبانو ویل دي چې سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو چارواکو هم په افغانستان کې د ولس کلن جنگ د ختمولو لپاره په دغه خبرو اترو کې برخه اخیستې ده. د طالبانو ویل دي چې افغان حکومت د استازو سره د خبرو اترو کوم نیت نه لري. دا د امریکایي مقاماتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهمه ناسته ده. د دغو خبرو کوربتوب متحده عربي اماراتو کړی دي. طالبانو او پاکستانی چارواکو د امریکا ژغ اردو برخې ته ویل دي چې د افغانستان د سولې لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د ډلې مشري کوله، خو د خبرو اترو پر میز د پاکستان، افغانستان، سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو استازي شامل وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د طالبانو استازو یوازې د امریکا د ډلې سره خبرې کړي دي، او دوی د افغانستان د ملي وحدت د حکومت سره د خبرو اترو هیڅ نیت نه لري. د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نښودلو پر شرط د امریکا ژغ ته ویل دي چې په تیرو درو کلونو کې دا لومړۍ خبرې اترې دي چې د افغان حکومت چارواکي او د افغان حکومت استازي دواړه د سولې په خبرو کې ګډون کړی دي. د طالبان لخوا د افغان حکومت د چارواکو سره د خبرو اترو انکار د بیان په اړه دغه پاکستانی چارواکي ویل دي چې په اوسني پړاو کې د دوبۍ د مذاکراتو هدف هیڅ کله دا نه و چې کابل حکومت او د طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې کیږي. هغه زیاته کړه چې دوی دواړه په یو مز کښېناستل د باور د زیاتېدو په لور یو ګام ده. د اجرایه ریاست ویان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چې افغان پلاوی د حکومت په استازیتوب ابوظبي ته تللی دي تر څو د امریکایي، پاکستاني، عربي استازو او طالبانو سره د سولې په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمود فیصل پر خپل ټویټر هیله ښودلې ده چې دا خبرې به په افغانستان کې د وینې تویدو او په سیمه کې د سولې د ټینګېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی تداماچی یماماتو ویلي دي چې د مقدماتي نتیجو له مخې د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې 28% څوکۍ ښځو ګټلې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د 2013 کال د اکتوبر په 6مه د افغانستان په 3 ولایتونو کې وسول، او تر اوسه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 9 ولایتونو پایلې اعلان کړې دي. د دغه 9 ولایتونو د ولسي جرګې د 19 څوکۍ څخه ښځو 8 څوکۍ ګټلې دي. د ماچی یماتو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د وضعیت در زمانی پاکله خبري کوي او په انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم ستایل دي. خو د دې سره سره د شاغلی یماتو په وینا د افغانستان د ورستنیو انتخاباتو نیمګړتیا او مدیریت کمی هم درلود، او دغه په وینا تکرار د 2019 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د منن وړ نه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د افغانستان انتخاباتي بنسټونه دې ته واڅول تر څو هغو ستونزو ته چې تجربه سوي دي سره له اوس له لازم اصلاحاتي تدابیر ونیسي. د امریکا پوځ وایي چې په سومالی کې په یو هوایي برید کې شاوخوا 28 تراګر وژل سوي دي. دغه تراګر د سومالی د بنادر په صوبې کې وژل سوي دي. په دغه سیمه کې د الشباب تراګر ډله فعالیتونه کوي. په افریقا کې د پوز کمانډانې افریقا هم د دوشنبه پر ورځ ویل چې د شنبه پر ورځ څلور هوایي بریدونه وکړل چې د هغې په نتیجه کې 28 تراګر ووژل سول. د سومالیا چارواکي وایي چې د افریقایي ائتلافي ځواکونو دغه بریدونه د تراګرو په خوندي ځایونو کړي دي. تراګر د دغو سیمو نه په مختلفو سیمو کې بریدونه ترسره کوي. د امریکا د پوځ اعلامیه وایي چې په دغه برید کې ملکیانو ته تاوان نه دی رسېدلی. امریکا په دغه سیمه کې د سومالیا د حکومت په ملاتړ چې د ملګرو ملتونو هم ملاتړ ورسره دی اکثره د تراګرو په پناه ځایونو حمله کوي. سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که کانګرس د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو وړاندیز سوي پیسې ونه مني چمتو دي چې د حکومت فدرالي ادارې وتړي. د مکسیکو او امریکا ترمنځ په پوله د دیوال جوړولو موضوع د سپینې ماڼۍ او کانګرس ترمنځ اختلاف د دې لامل سوی دی چې د 2019 کال بودیجه لا تر اوسه تصویب سوي نه ده. که د راتلونکي جمعې تر ورځې دا بودیجه تصویب نه سي، د امریکا فدرال حکومت به وتړل سي. د مهاجرت په برخه کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سلاکار سټیفن میلر سی بي اس ټلویزیون ته ویل دي چې د دیوال جوړولو لپاره هر څه ته اړتیا وي پکار ده او وابه چو. سپینې ماڼۍ د ترکیې هغه اداره رد کړې ده چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په دې غور کوي چې د امریکا څخه د مسلمان ملا فتح الله ګولان ترکیې ته بیرته انتقال کړي. سعودي عربستان د یمن په جګړه کې د نړیوال اطلاف سره د مرستو د بندولو په هکله د امریکا د سنا مجلس پریکړه لیک غندلی دی. د سعودي د بارنو چارو وزارت په ویلامی کې لیکلي دي چې امریکایي سناتورانو د بې بنیادو تورونو پر اساس د مرستو د بندولو پریکړه لیک ته رای ورکړې ده. سناتیره اونۍ فیصله وکړه چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان سره پوځي مرسته بندوي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اورئ.
خبرونه اوریدل په موږ کې د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خپل درې میاشتنی رپورټ کې د افغانستان پارلماني انتخاباتو ته زیاته توجه کړې ده. په مکړی دی رپورټ ته
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یاما موتو وایي چې د اکتوبر د میاشتې په شلمه نیټه د افغانستان تقریبا 3 میلیون خلکو د خپل ملک په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیستله او هم به د افغانستان خلک په راتلونکي کال کې د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خاغلی یاما موتو په خپل دغه رپورت کې ویلي چې د افغانستان خلکو د 3 ولایتونو په 3 ولایتونو کې 2 میاشتې مخکې په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. تر اوسه پورې د 9 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان شوي او د دغو انتخاباتو د نتایجو نه داسې ښکاري چې کومو کسانو چې په دغو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې د هغې نه 80% ښځې دي. خغله یاما موتو وایي که سږ کال دغو انتخاباتو ته سړی توجه وکړي دا به ورته څرګنده شي چې د دغو انتخاباتو دپاره ښه تیاری نیول شوی و او هم ښه تنظیم او اداره شوی و. په دې برسیره د دغو انتخاباتو په وخت کې ډېر ښه امنیت د نړیوالو ماهرینو د مشورو په ملګرتیا قایم شوی و. خغله یاما موتو وایي چې سږ کال د افغانستان حکومت نسبت پخوا ته د هغې زیات مصارف هم په خپله غاړه اخیستي وو. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یا ماموتو په خپل دغه رپورت کې دا هم ویلي دي چې نړیوال ټولنې د 2016 کال په انتخاباتو کې د 1.2 میلیون ډالرو او سه کالې یوازې د 2 میلیون ډالرو ونډه په غاړه اخیستې وه. هغه وایي چې دا خبره هم ډیره مهمه ده چې سه کال د افغانستان امنیتي قواوو د 2016 کال په نسبت په خپل د دغو انتخاباتو امنیت ډیر ښه تنظیم او اداره کړی و. غدا هم ویلي دي چې موږ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون او په خپل حکومت د تاسو چې په راتلونکو میاشتو کې داسې ګټور اصلاحي اقدامات وکړي چې بیا هغه مشکلات چې په پارلماني انتخاباتو کې پیښ شي وو د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې تکرار نشي. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یا ماموتو په خپل دغه رپورت کې دا هم ویلي دي چې د نومبر د میاشتې په 28 نیټه په جنیو کې په کانفرنس کې چې باغې کې د شپږ نوي ملکونو استازو ګډون کړی و، په دې کې د افغانستان د سولې د جریان سره د نړیوالې ټولنې په همکاري هم ټینګار وشو. خاغلی یا ماموتو په خپل دغه رپورت کې دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې په اقتصادي اصلاحاتو کې د پرمختګ نه علاوه افغانستان په ټول نړۍ کې یو نادار ملک دی. همدا اوس په افغانستان کې د شخړو او تشدد نه علاوه وچکالۍ هم ډیر خلک ځپلي دي. هغه دا هم وایي چې ملګرو ملتونو او متحدینو د افغانستان د پاره د بشري مرستو په خاطر په کال 2019 کې د 212 میلیونو ډالرو د مرستې تجویز کړی دی. هغه دا هم وایي چې د نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې په ټول افغانستان کې د محتاجو خلکو سره د کومک د پاره سم د سیمالی مرستې پیل کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان د ولسمشری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د شنبه په ورځ د مرغومی یا جدی په لومړۍ نیټه پیل کیږي. ممتاز بهیر رپورټ لګلې.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د محلويش لمخې ټاکل شوی چې د راتلونکو شنبه په ورځ چې د مرغومی یا جدی میاشتې لومړۍ نیټه سره برابرېږي د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر رسمن پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر 12 ورځې دوام کوي او کمیسون ورته بشپړ چمتووالی لري.
د ثبت نام لپاره 12 ورځې په نظر کې نیول شوی چې راتلونکي شنبه په ورځ به ان شاء الله پیل کیږي. د اول د جدي نه د 12م ته جدي پورې به دوام لري. هغه څوک چې غواړي د جمهوریت ریاست لپاره ځانونه کاندید کړي د منګدې طرزالمونو مطابق به خپل فورمې د کمیسون څخه ترلاسه کوي او دغه پرمو د ډکېدلو څخه وروسته به خپل شخصان کمیسون ته تشریف راوړي ترڅو خپل نوماندي ثبت کړي.
د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره تر اوسه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهیدا محمد عبدالی په رسمي ډول د کاندیدای اعلان کړی دی. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د مهالویش پر اساس د کاندیدانو وروسته لیست د سلواغې یا دلوي میاشتې پر شپږویشتمه نیټه اعلانېږي. د دغه مهالویش لمخې کاندیدانو ته د کمپاین لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی چې د مرغومې له 28مې څخه پیل او د 1998 کال دوري یا حمل پر 28مه پای ته رسیږي. له هغه وروسته دوري پر یو ډیر شمه د جمهوریت ریاست انتخابات ترسره کیږي او د غوی یا سور پر یو وشتمه د دغو انتخاباتو لمړنی نتایج او د غبرګولی یا جوزا پر 15مه وروستي نتایج اعلانېږي. د افغانستان له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې د انتخاباتو کمیسون د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په محل ویش کې د دوی وړاندیزونو ته هم ځای ورکړي او د پام وړ اصلاحات یې پکې راوستي دي. خو دوی ټینګار کوي چې لا هم په دغه محل ویش کې یو لړ امنیتي، تخنیکی او بودیجوي ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. د آزادو او عادلانه ټاکنو یا فیفا د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غټول چې دغه ستونزو او د انتخاباتو د کمیسون ظرفیت ته پکتو خای د جمهوریت ریاست انتخابات پر خپل ټاکلي وخت تر سره نشي.
دغه مراحل چې دیپ کې وړاندوینه کړې ده اکثر پر مثال دی یو یو بودیجنل لري یا او آماده نه دي یا په تخنیکی یا امنیتی یا د اقلیمی لحاظ باندې دوی ستونزې لري چې غنډې کې درې په دغه کم وخت کې تر سره شي او د پارلماني ټاکنو پایلې اوس دی ودنی هیڅ ویني دي. د همي بحث د تصفیې چې د خوست کې نن موږ خبر سوشل ته دي چې بسن دفتر ته ورل شوی دا په بغلان کې ستونزه پاتې ده. دغه دو سال تیر نه دي او یو د شنبه هم باندې موږ په اوس هم
په همدې حال کې یو شمیر سیاسي ګوندونو په شفافیتوګه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتو کمیسون او افغان حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي او له هغوی څخه غوښتي چې په دغو ټاکنو کې د هغوی وړاندیزونه په جدي ډول په پام کې ونیسي. د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مهال د هغوی د لسو ګوتو بایومیټریک، د سترګو سکن او د انځور اخیستل، د رای ورکولو او رای شمیرلو پر مهال له ټکنالوژۍ څخه استفاده، د انتخاباتو د ورځې په پای کې د رای ورکونکو د شمیر نشرول، ګوندونو ته د انتخاباتو له ټوله پروسې څخه د موثر نظارت زمینې برابرول او د انتخاباتي کمیسونونو په اسنادو، طرزالعملونو او مدیرانو کې د اصلاحاتو راوستل د دغه ګوندونو مهمې غوښتنې دي. دغه ګوندونو خبرداري ورکړې چې چیرې د دوی وړاندیزونه ونه منل شي دوی به د موقت حکومت د جوړولو غوښتنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
یو عراقی سنی مشر د یک شنبه پورس په موصل کې د یو لسمه پیړۍ د مشهوري النوري جماعت د بنسټ ډبره کې خودله. د امریکا غک خبریال ریچارډ گرین په دې باره کې رپورت رالېږلې. دسته دراورو
د اسلامي دولت د ډلې او عراقي قواو ترمنځ درې کلن جنگ په موده کې د دغه جماعت مارنې په کندواله بدله شوې ده. د دغه جماعت له ودانۍ نه چې څه پاتې دي هغه د ډبرو دروازه، د ګنبد زرغونه نقاشي او د منار لاندنۍ برخه ده. د ملګرو ملتونو مامورانو او د اروپایي ملکونو سفیرانو د عراق د سیاسي او مذهبي مشرانو سره د یک شنبه د ورځې د بنسټ د ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې ګډون وکړ. د عراق د سنی مسلمانانو د بسپنې صندوق مشر عبداللطیف همایم وای
نضع حجر الاساس باسم الشهداء الذين مضوا والابتسامات تشح على وجوههم والنور يتلألأ من عيونهم لانهم كانوا يدركون انهم
منګ د بنسټ ډبره د هغه شهیدانو په نامه ګدو چې په حق رسیدل دي د دوی په مخونو خندا زليږي او رڼا د دوی لسترګونه شغلې وهي ځکه دوی پویدل چې په جنگ کې به دوی شهیدان شي دا د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره جنگ دی د النوری د جماعت یا د موصل د ازادۍ نه په اخوا جنگ دی متحده عربی اماراتو د دغه جماعت د بیا جوړولو د پروژې سره څه باندې 50 میلیونه ډالر مرسته کړې ده چې توقع ده لږ تر لږه به دا پروژه 15 کاله وخت ونیسي په پیړیو د النور جماعت د مسلمانانو د عبادت مرکز چې وروسته د عراق په تاریخ کې یو تیاره مرکز شو په دغه مرکز کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر آل بغدادي ودرېد او په 2014 کال کې د موصل د نیولو نه وروسته د اسلامي دولت د ډلې خلافت اعلان کړ د اسلامي دولت د ډلې د مات نه وروسته د دغه جماعت نه چندان څه نه دی پاتې په عراق کې د یونسکو مشر لوی هاکستوسن د دغه جماعت ویجاړول د کرکې او ناامیدۍ یو لحظه یاد کړله
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
یو نوی رپورت وايي د کینیا چارواکو د چاپیریال هغه فعالان زورولي او په څلور کې ورسره کړی دی چې د ډبرو د سکرو د نوې فابریکې په جوړولو احتجاج کوي نور تفصیل په دې رپورت کې اوري
د بشري حقوقو د څارنې موسسه او د بشري حقوقو د مدافعینو ملي ائتلاف رپورت ورکوي دوی غواړي منګغلي کې د کینیا د چاپیریال هغه فعالان زوروي او بد سلوک ورسره کوي چې د دغه هیواد د ساحلي سیمې د لامو په ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د فابریکې د جوړېدو په خلاف مبارزه کوي وڅینو لاما اوایا د بشري حقوقو د څارنې د موسسې څېړونکی دی او وایي
سپیکینګ اپ دی ډو سپیک اپ بټ دین افټر دی سپیک اپ دی د فیس ثریټس سم ټایمز انونیمس ثریټس آن فون
دوی خبرې کوي کله چې دوی خبرې وکړي نو د غواخونو سره مخامخ کیږي ځینې وخت ورته په ټلیفون کې همزمان غواخونه کیږي ځینې وخت بندیانېږي ځینې وخت ورته د پولیسو د مامورانو په حاصله په ځانګلوي او خلکونه ورته باندې کېدو غواخونه کیږي مګر دوی هم بندیان شولو توقيف شولو او نه تحقیقات شولو دغه پیشنهاد شوی فابریکا چې لګښت 2 میلیارډ ډالر تخمین شوی دی د کینیا د چاپیرال د محکمې اجازه ته انتظار وباسي چین یو شرکت به دغه فابریکا جوړه کړي د کینیا ماموران ټینګار کوي چې دغه فابریکا به د هیواد د برېښنا په باره کې وختنی پوره کړي چې ورځ په ورځ زیاتی کې د هیواد د چاپیریال ادارې دغه پلانونه منل دي او وای د چاپیریال په ټولو اندېښنو باندې غور شوې ده لیکن انتقاد کوونکي په دې عقیده دي چې دا رنګ پروژه به چاپیریال ککړ او د سمندر ایکو سیستم ته به تاوان ورسوي د بشري حقوقو د څارنې موسسې د 15 کالو په موده کې د 15 شو فعالانو په خلاف د اقدام کولو اسناد لري دغه موسسې د کینیا امنیتي ادارې وغندلې چې احتجاج کوونکي تیتو پرکړل او د لامو په ولسوالۍ کې په عامه غونډو باندې بندیز ولګو مبارز اسحاق ابوبکر لامو وژغوري د موسسې سره کار کوي چې د خلکو د حقوقو لپاره مبارزه کوي دا وایي د خپل کار په علت مبارزین هدف ګرځول شوې دي ابوبکر خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Sasa ikiwa mtatuletea miradi ambayo italeta destruction to natural resources mtatuletea miradi ambayo kwamba itatupotezea
culture kutoka mungta dasi proje rawde cha zamung tebe manabe tabakri no daba zamung kultur pupa nakri yo tsukla tolene na tsanga tawqo kawle shi cha rukhsat shi zikano کله چې موږ را پاتېګو د چیلنجونو او ستونزو په اړه کې خبرې کوو نو په دې وخت کې یو څوک د ستونزو سره مخامخ کیږي ته باندې شوې وزورول شوې او حل شولې او وخت کې بهاون کې غاز در باندې استعمال شو یا یو څوک دې په بل ځای کې باندې کړي او د تور لګول لپاره څنل لري د حکومت نتاق ایریک اکیرات دغه تورونه رد کړل او وایي
Well, reports like intimidation of activists on environmental matters.
هغه راپورټونه غلطه چې وای د چاپیرال د موضوعاتو په اړه کې فعالان ډارول کېږي دوی غلط ماحس کېدي شي او دوی به په غلطو معلوماتو باندې ولاړ وي ځکه دا د حکومت پالیسي ده د هر هغه خوا سره کار کوي چې د چاپیرال په موضوعاتو کې علاقه ولري کاما او نګوګي د بشري حقوقو د مدافعینو د ائتلاف مشر دی د حکومت نغواړي د قانون د حاکمیت احترام وکړي چې په دې کې د ټولنو د جوړولو ازادي او د سالم چاپیریال حقوق شامل دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
افغان حکومت وای د تیر سلورو لسیزو جګړو او جګړو لوچی په دغه ملک کې لس اشاریه اته فیصد وګړي مایوب شوی دي په مکړه د کرام شنواری رپورټ ته
د مالولیت لرونکو وګړو د شهیدانو د ورثو د بلاتر د ملي ادارې رئیس لالودین اریوبی د 2015 کال دی وی سروې لمخې وای چې د افغانستان د نفوس لس اشاریه 15 فیصد وګړي مالول دي چې د دې ډلې 2.5 فیصد د مایوبیت لسخت حالت څخه کړیږي
په دې کې نږدې 40% خزې تشکیلوي او 50% د دې جملې څخه نارینه دي او بدبختانه باید ووایم چې 50% ماشومان او خزې په افغانستان کې کوم چې معلولیت لري زده کړو ته عامه خدمتونو ته روغتیایي خدمتونو ته څنګه چې لازم ده لاسرسی نه لري او په لرو پرتو سیمو کې په ولایتونو کې متاسفانه ده ستونزه د مرکز په نظر ډیره ده او له هرو 15 کورنیو څخه متاسفانه په افغانستان کې یو کورنۍ یو معلول وګړی لري
خاغلی اروبی د دوشنبه په ورځ خبر اعلان سره د خبرو پر مهال د مالولیت لرونکو وګړو او شهیدانو د ورثو د بلاتر د ملي ادارې د جوړیدلو هدف چې تازه تشکیلات د کار او د ټولنیزو چارو له وزارت څخه د خپلواکې ادارې ته لیک دیول شوی په افغانستان کې د مالولیت ستونزې ته په پام لرنی مایبو وګړو ته د خدمتونو وړاندې کول یاد کړل او ویل چې دا اداره به د 14 وزارتونو او ادارو په مرسته د مایبو افغانانو د ژوند ښه کولو لپاره پروګرامونه جوړ او عملي کړي اوس مهال د مالولیت لرونکو وګړو او شهیدانو د ورثو د بلاتر ملي ادارې سره شاوخوا 300 وزره مایوبین او د شهیدانو د ورثو د کورنۍ اساسو نمونه ثبتي چې 115 زره د شهیدانو د ورثو د کورنۍ غړي او 115 نوري مایوبین دي افغان حکومت هر کال دغه سب شو کسانو کورنۍ ته د کال 15 افغاني معاش ورکي خو یو شمېر مایوبین دا غړي چې هغه سره د مرستې په دغه پروګرام کې ستونزې موجود دي او د مرستو د ویشلو په بهیر کې د فساد شتون ته ګوته نیسي خاغلی اریوبی هم وایي چې دغه ستونزې هوا راولو د پاره ای د ټولو سب شو کسانو د بایومیټریک کولو پریکړه کړي
دغه سي ګنګوسي موجود دي چې ډېر خلک جوړ دي کتابچی لري ډېر خلک خیالي کتابچی لري یا ډېر خلک لغفل پسادین د مالولیت درجه نه پورته امتیاز اخلي نو په همدې اساس مونږ بیا کتنه کوو بیرته مالولیت لرون کې وګړي د دې پسادی یا د دې مالولیت سلنه یا درجه بیرته تثبیت کو ترڅو وکول شو هغه خلک چې مالولیت درجه یې د امتیازاتو د ورکړې وړ نه ده یا په قسمی ډول مالولیت لري کلی ډول امتیاز اخلي او یا مثلا اوس نشته مالولیت ښه شوی دی دا ټول خلک بل سیستم نه ووځي او هغه خلک چې پاک تثبیتیږي هغه به بایومیټریکیږي او سیستم ته به شاملېږي کوشش دا دی چې د دوی د ماشونو د ورکړې لپاره د دوی لپاره ماشونه د موبایل له طریقه پرداخت کړو یا امتیازات تر څو دوی نور مجبور نه شي د ضرورت پرته اداراتو ته راشي او په کترونو کې ودرېږي
په افغانستان کې اکثره مایوبین د هغوی د کورنۍ په مرستو متکی دي کسان په روسي کلونو کې د مرستې رسونې یو شمېر نړیوالو افغان ادارو په خپل ځان باندې د مایوبینو د متکی کېدو لپاره په شمیر ولایتونو کې په سلګونو مایوبین روزلي خو لا هم په ټوله کې د مایوبینو څخه د کار اخیستلو برخه کې اقدامات کم تر سترګو کېږي د مالولیت لرونکو وګړو د شهیدانو د ورثو د بلاتر د ملي ادارې رئیس هم وایي چې دا اداره به په خپل ځان د مایوبینو د متکی کولو لپاره یو لړ اقدامات وکړي چې په کې د هغو اقداماتو عملي کېدل هم شامل دي چې افغان حکومت له وړاندې په دې برخه کې اخیستي دي په دې اقداماتو کې د حکومت د مامورینو د ګمارلو په برخه کې 3% مایبینو جذباول او د کانکور په ازمینه کې مایبینو ته د 3 نمرو امتیاز ورکول هم شامل دي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.5
ګڼ شمېر محافظه کاره او ملت پالو ډلو د یکشنبې په ورځ په بلجیم کې د ملګرو ملتونو د نړیوال مهاجرت د پریکړې په ضد مظاهره کړې دي. په مکړې دی رپورټ ته
په زرګونو مظاهره کوونکي په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د لویو دفترونو مخې ته راټول شوي وو او د ملګرو ملتونو دغه موافقې پر ضد یې شعارونه ورکړل چې د نړیوال مهاجرت د تنظیم لپاره یې عمومي لارښود مطرح کړی دی. خو د یکشنبې ورځې مظاهرې ځکه په تاوتریخوالي واوښتې چې مظاهره کوونکي د پولیسو سره لاس و ګرېوان شو. ځینو مظاهره کوونکو ویل د منځني ختیځ، شمالي افریقا او آسیا یو شمېر مهاجرین د هغو اجتماعي کومکونو ګټه اخلي چې اروپایان یې د سخت کار له امله تمویلوي.
We need to work until we are
مونږ تر اوش پته کلنۍ کار کوو د عادي خبره نه ده او دوی په هغو مهاجرینو پیسې ویشي چې زمونږ د هیواد خدمت نه کوي، دوی زمونږ د هیواد هیڅ قدر نه کوي، نو ولې باید مونږ ورته پیسې ورکړو؟
یو شمېر نور یې بیا د خپل هیواد اجتماعي جوړښت بدلون نه خوښوي.
The Europe is dead because of the politics.
اروپا د روسیې د سیاست، اروپایي اتحادیه او د اروپا د کمیسیون د ریاست په وجه مړه ده، ځکه دوی هغه معاهده امضا کړه چې د مهاجرینو راتګ تضمینوي. دا په دې معنا دی چې اروپایان به خپل کورونو کې مړه شي.
امریکا او ځینو نورو هیوادونو په رسمي ډول ملګرو ملتونو ته خبر ورکړی چې دوی له دې موافقې وتلي دي. په اروپا کې هم په دې وروستیو کلونو کې هیوادونه یو د بل پسې د مهاجرینو پر مخ سرحدونه او د ورتلو لارې او د مهاجرینو سره د تبعیض پر ضد یې مظاهره وکړه.
په ایتالیا کې وروستي قوانین د تبعیض، خفګان او جنجالونو د رامنځته کېدو سبب کیږي. مونږ په دې باور یو چې زموږ موجودیت د هغو خلکو په ګټه او یو شان دی چې د رنګ او له نژاد پرته غواړي ښه ژوند ولري او امن جهان غواړي.
د یکشنبې په ورځ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس هم د ملګرو ملتونو د پریکړې پلوي وکړه.
زه د ملګرو ملتونو څخه هیله من یم او د دې موافقې نه یې مننه کوم. اوس به د هغو کسانو سره په مسؤلیت، صمیمیت او حوصلې چلند کیږي چې د ډیرو دلیلونو له امله خپل هیواد پرېږدي. زه ستاسو په دې نیت باور لرم.
د مهاجرت په ارتباط دا مظاهرې په فرانسې، اتریش، هنګري، کاناډا او نورو هیوادونو کې د هغو لاریونونو سره همزمانه پیل شوي چې د کورني اقتصادي پالیسیو پر ضد دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. له طبیب پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان دولت وایي چې د روان مالي کال د پیله تر دا مهال د طبیب پیښو او وچکالۍ له امله څه باندې 1400 کسان زیانمن شوي دي. لیمې نیازی رپورټ رالیږلی.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت ویان تمیم عظیمي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په 1490 کال کې طبیعي پیښو او وچکالۍ څه باندې 600,000 کسان زیانمن کړي دي. هغه وویل چې د دوی وزارت وتوانېد په دغه موده کې 1,500,000 کسانو سره عاجلې مرستې وکړي.
طبیعي پیښو مخصوصا وچکالۍ له امله چې په غور، هرات او بادغیس کې ډېره وه، مونږ 1.5 میلیون زیانمنو کسانو سره مرسته وکړه.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغان دولت وزارت همدارنګه وویل چې په 16 ولایتونو کې د وچکالۍ له امله 2,000 میټریک ټونه غنم او د مالونو لپاره 14,000 ټونه واښه او حیواني خواړه اړو کسانو ته ویشلي دي. خو په ورته وخت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت امریکا غږ ته وویل چې د روان مالي کال له پیل څخه تر دا مهاله څه باندې 600,000 کسان د جګړو او وچکالۍ له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا د یونیسف ادارې تیره میاشت ویلي وو چې یوازې سږ کال شاوخوا 223,000 افغانان د وچکالۍ له وجې په هرات، بادغیس او غور ولایتونو کې د خپلو کلیو او سیمو خوشي کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان وایي په وچکالۍ ځپلو سیمو کې افغانان اړ شوي چې درې وخته ډوډۍ ونه خوري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل څاروي خرڅ کړي. د خوست ولایت عبدالله جان بزګر دی او د سږ کال د وچکالۍ کیسه کوي.
هغه وخت چې بارانونو ته زیاته اړتیا و، بارانونه ونه شول، نو فصلونه، حیوانات او نور څړځایونه د وچکالۍ سره مخامخ وو. همدارنګه هغه حیوانات چې په ترځایونو کې چیرې د هغوی لپاره مناسب ترځایونه آماده نشول.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا په خپل راپور کې چې دوه اونۍ مخکې خپور کړی، په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د 13 کلنې دوامدارې جګړې څخه زیږېدلو ناخوالو تر څنګ روانې وچکالۍ د افغانانو ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغان دولت وزارت همدارنګه وایي چې د ژمي په موسم کې له طبیعي پیښو سره د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره 1.9 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې چمتو دي چې له 3,522 کورنیو سره د غذایي او له څه باندې 11,000 نورو سره د غیر غذایي توکو مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبرې خپرونه واورېده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به اورېدلې وي. زموږ سره اوسئ. د دری برخې خپرونه اورېدل مه هېروئ.